په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو او زموږ اونیزه خپرونه ورورولي به هم اورئ. په لومبی د منور شاه نه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی. ملالہ یوسفزئی د پاکستان د سفر په دویم ورځ نن په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. پاکستان ویلي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو پر ضد بلا امتیاز کاروي باندې سلا شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي په غزه پټۍ د اسرائیل په ګولباري کې یو تن وژل شوی او یو جوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی د پاکستان په څلور ورځنی سفر د چپکې با نن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. ټاکل شوی چې نوموړې با نن د پوز د اعلی چارواکو ترڅنګ د سوات دوره هم کوي. ملالہ یوسفزئی 13 ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی خزینه فعالانو سره ملاقات کړی و چې پکې برخه اخیستونکې ګلالۍ اسماعیل مشال لیډیو ته وویل ملالہ په پاکستان کې د تعلیم د ودې او ښځو د حقونو تحفظ لپاره مبارزه جاری ساتلو ژمنه وکړه. ملالہ له خپل کورنۍ سره خواوشا 15 کال پس د پاکستان سفر کوي. نوموړي په 2012 کال اکتوبر کې طالبانو وشتلې و او بیا د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې و چې اوس عمل توسيږي او تعلیم کوي. پرون د خیبر پښتونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمیر ښځو خپل رای استعمال کړي. پرون انتخابات چې د مقامی حکومتونو د سلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د ښځو د حقونو مبارزې شاد بیگم په دې حق لن مشال لري تو ویل
دا اولنا چې ته یوې خځې یا دوه خځو ته ووت اچول دا شمیر موجود دی. خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې د موږ د خځو ريجستره ووت ته په هغه شمیر باندې نه دی شوی. نو پرې الیکشن کې هم 30% د خځو چې راځي او ووت اور کوي دا یو ښه کامیابی ده زموږ لپاره.
په دې کې دوه د تحصیل یو د ځوانانو او یو جنرال سیټ وو چې لپاره وړاندې تر سره شوې انتخابات الیکشن کمیشن لدی وجه مسترد کړل چې پکې د ځایي سیاستوالو ترمنځ د وی لوزنامې تر مخه خزو ډېرې کیمرې اچولې وي. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه تر لاسه کېدو او نور ستونزو له کبله احتجاجي ناشته کړي. دا احتجاج د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ 13 ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال لیډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 13 کال د سرشمیرنې په بنیاد د قومي اسمبلی نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې ونه شول.
د بنو نه هغه سیټ لوړو ټانګ ته لوړو د ڈی آئی خان چکیما آبدی دو 16,27,123 آبدی دو او د بنو 20,44,074 آبدی دو په دغه مطابق دا حلقہ په شمروا چ بنو ته ملاو شو یو آئی.
د بنو انتظامیه د دې احتجاجي ناستې په اړه لا هم سنتی ویلي. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له امتیازه په اقداماتو سلا شوې ده. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سیکرټری تهمینه جنجوا سره ملاقات وکړ. دا په ورستیو کې د ایلس ویلز پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلی ټینکونو په ګولباري کې یو کاروندګر وژل شوی او یو بل تن جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیس سره د راتلونکي ټاکل شو احتجاجونو له وجې لا لوړاندې په سیمه کې تناو دی. اسرایلی پوځ په دې اړه د سویلو نه ډډه وکړه او وایي چې د دې پیښې تفصیلات معلوموي. په غزه پټۍ کې فلسطینیان له اسرایلی سرحد سره نږدې په خیمو کې د شپږو هفتو د احتجاج پلان لري. دوی غواړي چې فلسطینی کډوالو ته د په هغو سیمو کې خپل کورونو ته د ستنېدلو اجازه ورکړل شي چې دا مهال د اسرایل برخه ده. دې لړ کې اسرایلی پوځ ټینګه امنیتي تیاری نیولې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس ځواکونو د غوطا له مشرقي سیمې زیاتره یاغیان وستلي او شامي حکومت اوس د دمشق د خواوشا سیمې 90% کنټرول لري. بیگا د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر استیفن دی میستورا سره د ملاقات پس په ماسکو کې د خبري غونډې په وخت لاوروف دا خبره وکړه. نو موړي ویل چې ولسی ژوند عادي حالاتو ته راګرځولو هڅه روان دي. د غوطه سیمې د کنټرول لپاره د فروری په میاشت کې شروع شوې کاروایی د حلب کنټرول حاصلولو نه پس د روس او شام لپاره یو غټه بریا ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو او انساني حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وایي چې په دغه خونړۍ جګړه کې تر 1400 زیات ولسی وګړي وژل شوي او په زرګونو نور د بیکورۍ، لوږې او د طبي سهولتونو له کمی سره مخامخ شوي دي. او بل خبر دا چې ماسکو وای په سنت پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کنسولګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغه مر سفارتکاران وباسي چې هغه وستلی دي. دغه اعلان بیګا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې وړاندې د وزارت ویاند ویلی وو د غرب د ګامونو پر د مال کې به د دوی اقدامات ډیر زر سرګن شي. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهرجن کیمیاوي ماده ورکول کېدو په خبرګون کې برتانیا، امریکا او ملګرو هیوادونو یې تر یو نیم سلو زیات روسی سفارتکاران ایستلي دي. برتانیا په روستور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري، خو ماسکو یې ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل حیران نه ده چې روس له خپل هیواده بهرني سفارتکارانو باسي او زیاته کړه چې دغه ګام دفاع نشي کېدی. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال لیډون اورېده چې منور شار ته وړاندې کړل. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اورېدئ شئ. د تعلیم نړیواله مبارزې ملالی یوسفزی ویلي د جنکو د تعلیم لپاره به مبارزه لا دوام ورکړي او دا چې خپل خاورې ته پر استنېدو ډېر خوشاله ده.
نن زما د ژوند د ټولو د خوشاله ورځ ده چې خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل خاورې ولاړم.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره کتلی. دا غي د سفر په اړه یو کار پو وای
ته دا غيو شایس پرلای شوې ده چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا د لپاره د ګټه خبره وي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي او زمونږ ونیز خبرونه ورورولي به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راو زمګړم به موضوع ته د تعلیم نړیواله مبارزه ملالې یوسفزی ویلي په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د خزو د حقوقو لپاره به اواز پورته کوي. دا خبره نوموړې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بلابلو سیمو څخه له ورغلیو خزو خزینه فعالانو سره په لیدو کې کړې. د ملالې کورنۍ پر نوموړې تر وسلوال برید شاوخوا 15.5 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. نور حال احمد شاه اعظمی راکړي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړه لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی له خپلې مور، پلار او ورون سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند د ټولو نه خوشاله ورځ ده چې خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل له خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی خو په ژوند کې له ډیرو تجربو سره مخامخ شول چې وایي په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې سوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هرکلی کوي.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشوم به اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپله هم د دغې ترهګری ښکار شوی وې، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
ویلکم هوم ملالا.
په وزیر اعظم دفتر کې د هرکلی له دستوري وروسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یو ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې ملالۍ د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 25 ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالۍ دا وی چې زه دې دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډیر زیات امید ملاوي کی چې پاکستان به ضرور یو خوشاله ملک جوړي او د لوی جنکو ژوند خامخا بدلیږي. او نن هم هغه دې خبره باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د خوځو به اختیار کولو کې.
ملالۍ د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغه په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم د مبارزې ته دوام ورکوي. ملالۍ یوسفزئی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وښته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې لښوونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې بیا له خپل کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې شو.
ملالۍ یوسفزئی دا وخت د پاکستان په سلور ورځنی سفر دا په 2012 کال کې پر هغه تر وسلوال برید وروسته د پاکستان ته لومړی سفر دی. د مشال ریډیو خبریال د ملالۍ یوسفزئی پر ژوند او کار دا راپور جوړ کړی دی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض دی. دا خلک چې دومغه علم ته ولې نه پریدي
دغه وړکی ملالۍ یوسفزئی چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر 9 پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې ړنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالۍ یوسفزئی په کال 1990 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزئی کرا زیږیدلې و او چا هم توقع نه لرله چې دغه وړکی ماشوم به د نړۍ لوی جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالۍ یوسفزئی د تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي که په خپله په تعلیم میدان کې قابله او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړو نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملالۍ یوسفزئی ډزې وکړې ولې ملالۍ یوسفزئی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس 5.5 کال وروسته یو ځل بیا ملالۍ پاکستان ته راغلې. ملالۍ یوسفزئی پر راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملالۍ چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی یو سیمبل دی د تعلیم د پاره د ترقی د پاره د خوشحالۍ د پاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملالۍ یوسفزئی هلې ځلې په خپل سترګو لیدلې هم ندي ملالۍ ته هرکلی وایي.
زه ډیره خوشاله یم چې ملالۍ پاکستان ته راغله او هغه زموږ لپاره ډیر شي کار کړی دی او هغه د جنکو د تعلیم لپاره आवाज اوچت کړی دی. زما غټ خواهش زما زړه خواهش ته چې زه ملالۍ وینم او هغه سره یو څو خبرې وکړم.
ملالۍ یوسفزئی چې د سواد درینه د جنکو د تعلیم پر مختګ لپاره کوم سفر شروع کړو هغه لا دوام لري او اوس ملالۍ یوسفزئی د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړې دي.
زه د غوی د پاریو داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل آوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو لپاره او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمی جنکې چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوخین زی د نور کپڑین زی چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت یې غوی تعلیم حاصل کړی پکې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پرون د خیبر پختونخوا په بر د رزل کې د مقامی حکومتونو سلورو چوکیو لپاره زمینی انتخابات شول چې پکې په اول ځل ګنش مرخزو خپل ووټونه واچول. مخکې په بیلابیل انتخاباتو کې دغه سیمو سیاستوالانو وخت په وخت داسې لوزنامی کړی دي چې خزې با ووټونه نه اچوي. په دغه موضوع باندې زمونږ همکار اسرار عالم د حقونو د خزو د حقونو د مبارزې شاد بیگم سره خبرې کړې دي. شاد بیگم وای
د دې د خزو په سیاسي تاریخ کې کوم یو اهم ورځ ګڼل کیږي هغه پرون هم و ځکه چې په دغه دنه کې 30% نه سیوا چې کوم د 30% نه سیوا خزو ووټ پول کړی دی او زبر د دې کامیابی شهر چې کوم دا د لوور دیر هغه فیصلې ته وکما چې کوم د دې تیر ورځو کې عدالت دا فیصله کړی و چې په لوور دیر کې خزو د ټولنه منه کړی شو نو هغه الیکشن چې کوم دی کل ادم شو او هغه باندې دوباره الیکشن شو نو په دې وجه باندې په اپر دل کې د ویلا د خزو د ووټ خلاف صحفي معاهدي نه وی شوی. سر مطلب پولیټیکل پارټیانو دونه سرګرم کردار اول نه ادا کړی خدا و چې صحفي معاهدي ام نه وی شوی.
دا هم راته و چې څومره وخت پس په دغه سیمو کې خزو ووټ چولې دي
تاسو ته چې د ډیر په تاریخ کې حکومت تاسو ګوري د 2001 نه چې کړو د بلدیتي الیکشن شروع شوې دي نو او دا مقامی انتخابات مقامی سطح باندې د کینډیډیټ ودرېدل او د ووټ پر د عمل چې ډیر ځات باقاعده شوې دي نو د اولنا چې ته یوې خځې یا دوه خځو د څه ووټ اچول دا شمیر موجود دی خو په کم شمیر کې چې په کار ده لکه په کم شمیر کې چې د موږ سره د خځو ريجستره ووټ دی په هغه شمیر باندې نه دی شوی نو هم په داسې په دغه بنیاد باندې په بر در کې او په لوور در کې تر اول نه موږ شروع وکړو په ټول ضلع بسته په چاته کې سل یا 200 ووټ ووټ کېدل او د دې نه ډیر نه کېدل
نو تاسو اوس ګوري دغه خځو ووټ اچولو د بار وټو ته او څه ګوري چې کوم راتلونکي انتخابات دي نو څه ګوري چې د دې اثرات به پاغي هم پریوزي که څنګه
دا چې زکه چې لکه ما دا دې پورې معلومات ما وکړل چې مخکې به زمونږ په دې الیکشنو کې زیاتره څه کېده چې د خځې او د سړي ووټ چې کم دی په پولیس سټېشن کې دا به بیل نه شمارل کېدو دا به یو ځای شمارل کېدو په دې وجه به دا پته نه لګېده چې د خځو د ووټ په وجه باندې یو کینډیډیټ چې کم دی هغه الیکشن وګټو خو دا چې وس دا چې کم الیکشن شوی دی او د کوم نه چې حکومت د الیکشن کې دا ریفورمز کړی دی الیکشن چې کم بیل دی چې په کم ځای کې د 10% نه کم ووټینګ کېږي نو انته به الیکشن کمیشن چې کوم دې دوباره به هغه فیصله باندې غور کوي او ګوري باغی حالات ته وګوري چې په دې کې آیا چې تخزي چې کوم دې بن شوی دي کنه دې بن شوی نو دا اغینه پاس دا خبر لازمی ګرځولې شو وا چې کوم دې الیکشن نتیجې کنفرم دي دا کې به تخزو او سرو ووټ پر شمار لګي نو دا قسمه چې زونه چې کوم دې دا وس دې پولیټیکل پارټیانو ته دا یو تاثیر ورکړي چې دې پولیټیکل پارټیانو له پکار دي چې کوس دې غواړي چې دې په لوس انتخابات مخې وکړي او چې نو دې له وکړي چې خزي او موبلایز کی او کومه پارټي فرض کوم موبلایز کړي دا بل پارټي خود به خود په مقابله کې راځي او چې ډیر جهان ته وګورم او ورسره په د دې په مقابله کې زه د خزو د اګهی ته وګورم ځکه چې ډیر خزي وس غواړي ځکه چې زم په علاقو کې د وګو مسلې دي د صحت مسلې دي تعلیم مسلې دي او خاص کر د خزو حواله سره نو هغه ځکه یو تر د خزو د پویا دویم طرف ته د پولیټیکل پارټیان د مقابله نو موږ د 2018 چې کوم جنرال الیکشن دی هغه حواله سره موږ ډیر هوپفول یو دا پارټیان به ډیر د موبلایزیشن ان شاء الله کوي موږ به هم خپل حل ځل جاري ساتو
دیر کې انتخابات او هغه کې د خزو برخه په دغه موضوع باندې د خزو د حقوقو دفاع کوونکې شاد بیگم خبرې تر اوریده او سترجو د پاکستان او امریکا چارو ته د پاکستان او امریکا چارواکو د دوه اړخیز اړیکو پر پیاوړی کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بارنو چارو سیکرټر تهمینا جنجوا سره لیدلې دي احمد شاه زمی په دغه اړه معلومات لري
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دوه اړخیزه او سیمه ایزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده د پاکستان په خانه ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پر مختګ دی
ګومان کوم چې هغه ته همدا غيو شای سپارلای شوې ده چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي وین وین سچویشن وي نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل خو معامله به چا خبره په وین وین سچویشن ختم شي نو بیا به جنگ بند شي بیا تجارت مرګیتي کاروبار هر څه د پاره به لارې خلاص شي
په روان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي لدې وړاندې د پنځشنبه په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې الیس ویلز له لورپورو پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالی اقدام کاری ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټول لپاره تماسونه دوام لري
د امریکا او پاکستان اړیکې په دغه اړه باندې احمد شاه زمیر راپور ورېده او سورزو بنو ته چرته چې مشرانو سیاستوالانو فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نور یو شمېر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بنو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقه جوړه کړې وي، خو داسې نه دی شوې. ملیحه میرزاده نور معلومات راکوي.
مظاهره کوونکي له دوه ورځو راهیسې د بنو پرس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي، نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ رو وای الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دی، هغه ډیټیل مطابق د د په الفاظ شه بنو نامینیټ شوی دی چې بنو تاو ان حلقہ ملاوی د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانک ته لوړ میش الیکشن کمیشن ته اولو چکیم ڈیٹیل وی آمو ہے یا کوی ادروائز میجو ہائی کورٹ تا سی ریٹو دائر کوی.
تیر کال پا پاکستان کی سرچ میرا نوشوا او دروانے میاش پا لومڑے ہفتہ کی الیکشن کمیشن دا قومی اسمبلی دا چوکو لپارا دا نوو حلقہ بندیو لومڑے لسٹ خپور کر. انتخاباتی کمیشن دا نوو حلقہ بندو پاڑا دا شکایتونو لپارا دا اپریل تر دریہ میں وقت ور کردی دی، خو پا بنو کی احتجاجی ناستہ یوازی دا حلقہ بندیو پا اڑا ندا. انجینئر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټي یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټي ټیکس 8 ګنا د یوت شو دا دایا بنی سره یوت ایدا اس کمپیر ټو ادر ډیسټریټس اف کے پی کنجسټي د بدی دو یغه ریه پسند میون سه دا د لسمی سنټرو چې د زنان هسپتال سره جوړو آغا دیے بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لگے سے جیسے سیکورٹی مسئلے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتہ وہ تھیلے سیمیا نہ بعد میج اہم مسئلہ دی لوڈ شیڈنگ دو چیکیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عملیہ نہ کیجیے کل 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کل 20 گھنٹے کل 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتہ.
دا بنو انتظامیہ او دا خیبر پختونخوا حکومت دا احتجاج کے ان کو دا غختنو پاڑا لاسن دی ویلی.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شئ.
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر 6 منیټه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي. چارواکي وایي عباسی بل افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې کوي، خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګلو اړیکو په خولو کې څه کردار ولوبولی شي. د اسرار العالم مومن په راپور کې
د افغانستان د جراوی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې مهال ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیلمن ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو ښه پلمه کېدای شي.
طالبانو تروسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي، چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پونتون خوون کې او د سیاسي چارو کارپو ودیر صاحب وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریس بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوب آسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیکه د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شویلی چې دواړه خواوې سره د ریزونه نرم کړي، له یو خوا که جنگي نو د بل خوا سولې ته هم باید دوی لاره هواره کړي. جنگ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغه وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنگ پریږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د سروکې د ډیبی کلی اوسیدونکو وایي په سکول کې نو استادان شته نه شاګردان ورسی دي. 13 ورځې مشال لیډو ته ویل اندېخمن دي چې بچی به ټول شپانه شي او تعلیم به برخې وي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د مشال لیډو مننه وکړه چې له دې موضوع خبر کړه، وایي زر به دا مسله هواره کی. تفصیل په دغه راپور کې
د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی ڈیبا کلی و سدون کی ویائی چھ دے دوی پا کلی کشے دے لسم درجے سکول شتا دائی خونائی استی دون ور تارازی نشا گردون اونا دے دغی غفلت سوک پشتنا کاوی دے دغی کلی یو کابائلی ویائی
امو آجی دن برسانو مادو امیجا دے ڈیبے سکول شتا دائی کو وڈ کی دیر دی مشترون نشتا یہ لسم سکول دائی خو استی دون نشتا دائی امیجا وڈ کی بیلکل تا بابر بود سول می دیر مجبوری چایا امیج دا وڈ کې باندې څو کی دار आवाज نشته چې کوردا غشي داخل کی په شارینک سے پنجاب ته لپ بلدو شي داخل کی الان کې مشته ډیر تکلیف دی او کی تعلیم نشته دی شپنه غوونه نه جوړ شي تور اسپاد بالکل.
د سولې وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال ریډیو ته باور ورکا چې زبا پښتنه هوکه او د دګي سکول با پخپلا ماینا ها کاوه.
پولیټیکل اډمینستریشن دا فرست پرایورټی دم چې سم ایریاز اوپن شي ودي نو دلته کې دا سم سکولز ان دا موږ فنکشنل کوو او کم سکولون ته استادان ناراضی نو دا غوینه موږ تنخواګان هم کټ کړی دي او موږ غی خلاف ایکشن هم مخلو خصوص پر د دې سکول تعلق ته نوزو د مشال ریډیو سو شکریا دا کوم چې دې په توګه ماته دا خبر ورسېدو نو ان شاء الله زه په خپل د دې انسپکشن کوم.
کابلانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنگ نور سکولونه په خپل معلوم او سم دای کی سلاب مسعود مشال ریڈیو سویلی وزیرستان.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی. پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
مشال لیډو دوږی اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی د منور شان د وخت مهم خبرونه اورو.
د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزای د پاکستان په څلور ورځنی سفر د چپکې بانن په دویم ورځ په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره ملاقات کوي. ملاله له خپل کورنۍ سره خو شاپینز نیم کال پاس د پاکستان سفر کوي. نو موړې په 2012 کال اکتوبر کې طالبانو وشتلې وو بیا د علاج لپاره برتانیا ته ول شو. پرون د خیبر پختونخوا د برادر ضلع په بلدیاتي انتخاباتو کې د 16 وروسته ګڼ شمېر ښځو خپل رای استعمال کړې. پرون انتخابات چې د مقامي حکومتونو د څلورو چوکیو لپاره وو ټول پیپلز ګوند ګټلې دي. د بنو مشرانو، فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاج ناشته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ 13 ورځ د پریس کلب مخې ته د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي کمیشن مشر د تیر کال د سرشمیرنې په بنیاد د قومي اسمبلی نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو عملي نه شوه. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې امتیازه په اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه کړې. د جنوبي او مرکزی اشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سیکرټری تهمینه جنجوا سره ملاقات وکړ. فلسطینی چارواکي وایي نن د غزې په خان یونس سیمه کې د اسرایلي ټانکونو په ګولباري کې یو کاروندګر وژل شوی او یو جوبل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د فلسطینیانو لخوا د اسرایل پولیسو سره د راتلونکي ټاکل شوو احتجاجونو له وجې لاله وړاندې په سیمه کې تنهاو دی. او د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس ځواکونو د غوتاله مشرقي سیمه زیاتره یاغیان وستري او شامي حکومت اوس د دمشق خوا او شاه سیمه 90% کنټرول لري.
مهم خبرونه مورید او زمونږ همکار پامیر ساحل ځنې پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده نو د هغې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکي پر ځای د دې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان غوسه وخی دی باید خوشاله شي چې روانه ونې وزیر اعظم او چیف جسټس سره ولیدل ځکه چې د انتظامی او عدلیه ترمنځ مخالفتونه د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. له پاکستان خبریدونکو دا ورځپاڼه وایي خود تحریک انصاف مشر پر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طنز وکړ چې څنګه به یې له چیف جسټس غوښتنه کړې وي چې د ګوند مشر نواز شریف دې ورته وژغوري. ډیلی ټایمز کاږي داسې ښکاري چې عمران خان پخوانی متل هیر کړی چې د شیشې په کورونو کې اوسیدونکي باید د نورو پر ودانیو کاڼي ونه وروي. داسې هم ښکاري چې نوموړی او پیپلز ګوند د یو ډول بې یقینۍ له حالت سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي پر دې سربیره چې په پاکستاني عدالتونو کې شاوخوا 3 میلیونه قضیې پرتې دي، چیف جسټس میا ثاقب نثار د جنورۍ له میاشت راهیسې تقریبا 150 نوټسونه اخیستي دي چې پکې د ځنو بنیادي مسئلو لکه پاکو اوبو او تعلیم موضوعات هم شامل دي. له دې ښکاري چې چیف جسټس د ټولنیز انصاف یو ډول مبارز دی، خو د دې دا معنی هم ده چې اپوزیشن ګوندونه په خپله دنده کې پاتې راغلي دي ځکه چې حکومت ته دا ډول موضوعات وریادول د هغوی کار دی. ډیلی ټایم زیاتوي عدلیه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړ چې دا باید د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو ډول خبرداري وي ځکه چې له دې اقدام سره د پاکستان د نظام کمزوري جوتې شوې، نو ځکه باید ګوندونه او مشران د دې کمزوري او د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. ډان ورځپاڼې په نننۍ اداریه کې لیکلي له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداری ورکاوه چې دا دواګانې دې په ناسم ډول نه کارول کېږي او اوس یوې نوې څېړلې ښودلې چې د نړۍ په کچ د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچ د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوي دي. دا څېړنه په 6 هیوادونو کې شوې. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کېږي چې نه یوازې د ناروغانو پر غېدو کې ستونزه پیدا کوي بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي. ورځپاڼه وایي په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډیر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هیوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینونو کې پانګونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان زیاتوي چې انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرزونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروری دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخه په ډیر احتیاط ولیکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز رسپانې پاکستان ته د نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزای پر سفر لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي نوموړی به په شنګله کې د یوې تعلیمي ادارې پرانسته کړي. اکانومیست مجلې د پاکستان په سیاست کې د فوز او عدلی پر کردار راپور خپور کړی دی. د دواړو راپورونو مهم ټکي نیویارک ټایمز لیکي د جنکو د تعلیم مبارزه او د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزای په کال 2012 کې په هغې د ترهګر برید نه وروستو په وړومبي ځل پاکستان ته تللې ده. تمه ده چې هغه به د دې څلور ورځني سفر ډیر وخت په اسلام آباد کې تیر کړي او دغلته به د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وویني. دا هم ویل کیږي چې هغه به سوات ته ځي او بیا به په شانګله ضلع کې خپل پلرني کلي ته هم ورځي، چرته چې به د هغې په مالي مرسته جوړ شوي د جینکو د یوې لویې تعلیمي ادارې پرانسته کوي. یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به هم د هغې سره د سوات په سفر کې ملګري وي. ملاله دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي او د خپلې ادارې ملاله فنډ له لارې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. بلخوا اکانومیست مجلې د پاکستان په تازه سیاسي حالاتو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی اگر چې مسلم لیگ نن اوس ځان د جمهوریت د یو چمپیون په توګه وړاندې کوي، خو د نواز شریف د واک نه د لرې کېدو نه وړاندې ګوند د دې تصور د لا روښانه کولو لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف په څلور کال کې قومي اسمبلې ته یوازې شپږ ځله ورغلی دی. یو کارپو مجلې ته ویلي سیاستدانانو په خپله عدالتونو ته د ډیر نه ډیر ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه اوس د خپلو مخالفینو د نااهله کولو لپاره په عدالتونو کې خواستونه جمع کوي. مجلې لیکلي سره د دې چې پوځ ولسي حکومت ته د سر ښکته کولو نه انکار کوي، بیا هم په سیاست کې د مرستیالانو شمیره لږ نه ده. کیدی شي عدالت د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف سزا کړي. دا هم کیدی شي چې د انتخاباتو نه وروستو مسلم لیگ نون لمنځه د لرې کولو لپاره پیپلز ګوند او تحریک انصاف شریک حکومت جوړ کړي. د مجلې په وینا هر څوک چې انتخابات ګټي دا خبر یقیني ده چې یو خوا به په سټ د پوز بوټان وي او مخې ته به د عدالت سټک وي چې کله هم په سر گزار ورکول شي.
ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
روس وایي د بدل اخستنې په توګه به د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټان له خپل هیواد وباسي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا تر څنګ یو شمېر اروپایي هیوادونو روسي ډیپلوماټان وویستل. دا مسله له برتانیا پیل شوې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه راپور خپور کړی دی. بوریوال کاکړ د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
روس وایي په خپل سینټ پیټرسبرګ ښار کې به د امریکا کونسلګری وتړي او د امریکا، برتانیا او نورو اروپایي هیوادونو به هم هغومره ډیپلوماټان وباسي لکه څومره چې دې هیوادونو روسي سفارتکاران ایستلي وو. دا اعلان د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وکړ، کوم چې د روس او یو شمیر هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات کړی دی. سرګی لاوروف دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې امریکا، برتانیا، ناټو او یو شمیر اروپایي هیوادونو تر 150 زیات روسي ډیپلوماټان وایستل. نوموړي ویلي چې په روس کې د امریکا سفیر یې ورغوښتی دی چې د امریکا پر ضد د بدل اخیستنې په توګه د پورته کېدونکو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. امریکا تر دې وړاندې نه یوازې 16 روسي ډیپلوماټان وایستل، بلکې امر یې وکړ چې په امریکا کې د روس یو کونسلګری هم وتړل شي. روس هم په خپل هیواد کې وشپېتو امریکایي ډیپلوماټانو ته د اپریل تر 15 نیټې وخت ورکړی چې له دې هیواد څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د روس دا ګام د دوی لپاره حیرانوونکی نه دی، خو د دوی په خبره هیڅ جواز نه لري. د سپین ماڼۍ ویاندی سارا سندرس ویلي چې د روس لخوا د بدل اخیستنې په توګه پورته شوي دې ګام د واشنگټن او ماسکو ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس ویلي د سړې جګړې په څیر ګامونو ته بیا اړتیا ده او دی د دې حالاتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي پر ټولو غاړو غږ کړی دی چې د خبرو اترو لپاره د نوې لارې چارې ولټوي او د تاوتریخوالي له لا زیاتولو دي ډډه وکړي. دا مسله له هغه وروسته پیل سوه چې په برتانیا کې د روس یو پخوانی استخباراتي چارواکي سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهر ورکړل سو. برتانیا تور پورې کړی چې دا کار روس کړی دی، خو روس وایي چې دوی په دې پیښې کې لاس نه لري، بلکې د دوی په وینا برتانیا دې دا ثابت کړي چې دا کار دوی په خپله نه دی کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو سخت شوی دی زبنګ د ونی ز خبرونه ورورولې. په دغه خبرونه کې په جرمنی کې میشت پښتنو د ژوند او د غی د خیالاتو په اړه باندې اوره د خبرونه بوریوال کا کړلاند.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په جرمنی یا آلمان کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کوم حد حاصل ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یې ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه ویل غواړي. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جرمنی د اروپا یو لوی او قوي هیواد دی چې له نهو هیوادونو سره پولې لري. په شمال کې له ډنمارک، په ختیځ کې له پولینډ او چک جمهوریت، په جنوب کې له آسټریا او سویټزرلینډ، په جنوب لویدیځ کې له فرانس او لوکزمبرګ، او په شمال لویدیځ کې له بلجیم او هالینډ سره پوله لري. د جرمنی پلازمینه برلین نومیږي، او تر برلین وروسته یې په لویو ښارونو کې همبورګ، میونیخ، کولن، فرانکفورت او داسې نور شامل دي. د اروپای ټولنې د رسمي معلوماتو له مخې جرمنی په اروپای ټولنه کې په شاملو 28 هیوادونو کې تر ټولو زیات وګړي لري، چې مجموعي شمېر یې په 2014 کال کې څه باندې 8 کروڑ او 2 لک ثبت شوی و. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د جرمنی په مجموعي آبادی کې تر عیسویانو وروسته لوی شمېر د مسلمانانو دی، چې ټول آبادی 4.5 میلیونه ده، او دا د جرمنی د ټول آبادی 5.8% جوړوي. په جرمنی کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. سیاسي او فرهنګي فعال عزیز سرشار له 15 کالو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دی په دې هیواد کې د اسلامي مرکزونو په اړه وایي:
دلته یو اونیزه ده، یو مجلده اونیزه مجلده ډیره معتبره ده د فوکس پر باندې په آلمان کې. دا غي د سروې لمخې تقریبا 3000 رجستر شوی، یعنی رسمي اسلامي مرکزونه او جماعتونه په آلمان کې موجود دي.
د جرمنی ولس کڅه هم زیاته برخه عیسویان دي، خو ریاست یې رسمي مذهب نه لري. عزیز سرشار وای په جرمنی کې د هر مذهب پلویانو ته اجازه ده چې خپل عقیده وپالي.
د آلمان د اساسي قانون د 3 مادي په لومړي بند کې د مذهبونو د آزادۍ په حق لباندې سرګند وضاحت دی پکې چې پالمان کې هر څوک وسیږي د هرې ګروهي د هرې عقیدي لرونکی چې هغه کولی شي په خپل یو محدود چوکاټ کې محدود په دې معنا چې د بل چا شخصیت او دین یا ګروهي ته پکې تاوان ونه رسیږي ضرر ونه رسیږي توهین نه وي دلته هر څوک کولی شي چې خپل عقیده چې دی وپالي
د جرمنی په میونخ کې میشت مذهبي عالم صدیق الله فدائی د دې مرکزونو په اړه وایي چې ځینې په کرایه نیول شوي او د ځینو ملکیت د مسلمانانو دی
په لوی ښارونو کې ځایونه اخیستل شوي دي یعنی د جومات اساس او بنیاد د جومات په نامه باندې جوړ شوي دي چې په هر لوی ښار کې لکه منشان کې په فرانکفورت کې په هامبورګ کې په برلین کې په آخن کې او په نورو ښارو کې بون کې دغه ځایونه شته دي چې ملکیت د مسلمانانو دی
دی وای د دې اسلامي مرکزونو چارې بیا په مسلمانانو کې د نننه د بیلابیلو هیوادونو وګړي پر مخ وړي
دلته بیا د مختلفو هیوادو کسان دي چې بعض هیوادونه یې رسمي منابع دا مسایل تمویلوي لکه د ترکیې دیانت او یا د موروکو یا د مغرب د حکومت بعضې جوماتونه او پاکستانیان افغانان ایرانیان عربان هر یو ځان ته اسلامي مرکزونه لري او د هغې ولسونو خلک هلته راټولېږي سره او خپل دیني مراسم لمانځي
انجینیر محیدین صافی له تیر 28 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د مذهب پر اساس بد چلن نه دی کړی
دلته هم مقصد ته تللی یم او دلته مې هم تحسین کړی دی اروپا یو ډېر ډیموکرات مملکتونه او خلک او هم قانون دی چې هېڅکله چا ته نه وایي چې مذهب دې خپل څوک نه په ځان باندې تثبیتوي او موږ ته هم پکې ستونزي تر اوسه شکر دی نشته دی چې خپل مذهب په خپل کور کې په خپل ځای کې خپل ادا کړو
دی وای په یو دفتر کې کار کوي او هغوی د کار پر وخت نه یوازې د فرض لمانځه لپاره وخت ورکړی او بلکې د اجازه هم ورکړی و چې ولاړ سي او د جمعې لمونځ وکړي
ما په یو دفتر کې کار کولو نو خپل رئیس ته ویل چې زه خو بس یا د جمعې مونځ او یا خپل مونځ می دی دا زه غواړم دې ته وخت زه باید لاړ شم جمعه جمعهونه دلته چې دي زیاتره په المان کې په کوم ښار کې دورتموند کې یعنی هلته موږ زه اوسېږم دلته د ترکانو جمعهونه سخت ډېر زیات دي او خپل ترکان هم ډېر زیات دي دلته نو سهولت د جمعهونو شته دی او اجازه هم راکړې ده چې خپل جمعه مونځ ته لاړ شم او مونځ وکړی شم
متی ولارو فهم لا تیرو دروشت کالو رئیس په جرمنی کې میشت دی او په یو شمیر شهرونو کې ژوند کړی دی دی وای په ډیره آزاد توګه خپل ټول اسلامي مراسم تر سره کوي او هیڅ ستونزه نه لري
هغه چې دوی د قانون سره په ټکر کې نه او د دوی د قانون په چوکاټ کې وي هر څوک حق لري چې د خپل مذهب وپالي او په خپل مذهبي رسوم باندې ژوند وکړي نو په دغه برخه کې په دغه ترس کې موږ هم حق لرو هیڅ نه ممانعت او ستونزه نشته هر څوک آزاد دی چې خپل مذهبي رسوم سره ورسي او موږ هم خپل مذهبي رسوم همیشه اجرا کړي د هیڅ اخوانه هیڅ ډول ممانعت په قطعي صورت سره نشته
متیو لارو فی وای د پاتیر څخه کم درې لسوځي کې له هیڅ داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې اسلام ته یا بل دین ته سپکاوی کړی
داسې تر اوسه پورې شوی نه دا او حتی اوریدل می هم نه دا دلته کامل ازادي ده او په دغه برخه کې احترام بالکل موجود ده په تمامه معنا دغه ازادي شته او حتی د احترام په سترګو سره کتل کیږي
انجینیر محیدین صافی وای بلا ډیر شی خاطرې یا یادونه لري چې جرمنیانو یا دین ته درناوی کړی دی
ما په لیله کې زما معلمانو او سر معلمانو می ما ته ډیر سہولت زمينه مسايده کړی دا په اختر کې موږ ته د اختر ډوډۍ جوړ کړی دا د اختر محفل جوړ کړی دی خوشحالي غانې کړی وی موږ ته موږ سره برخه هم پکې اخستې دا زما معلم او لیلی د خوانه ما ته د دې اجازه وای چې د روجا ماتي د خاطر زمې ډوډۍ د قاوش نه واخلم او ځان سره وې سم او په خپل کوټه کې یاد په لیله کې حالت د روجا ماتي په وخت کې د ډوډۍ مې وخرمه دا ډیر ښه وختونه چې په خاطر کې مې پاتې دي
متی ولا روفي وای په ځنګړې توګه په اخترونو کې لځای الماني وګړو شي خاطر لري
کله کله چې یاروانی په خپل ملي جامو کې افغاني جامو کې خصوصا د اختر روزي وی یا نوري وی او دوی پویږي ځکه دوی ته هم یو څه یادو نن سبا خو دغه رسنوي د لارې چې دوی خبريږي نو طبي خبره زمونږ ته آتا مبارکي هم را کړې ده همیشه او پزای د دې چې دوی اتن د ترشکی یاداسي او د خپګاز موږ سره دوی همیشه موږ سره په دغه برخه کې خوخي خودل ده ان تر اوسه پورې زه د سی هیڅ یو ترخه خاطر نه لرم لا خوږی خاطر شته چې همیشه موږ سره ډیر خصوصول کړه په دغه برخه کې
ل 2011 کال راځي د جرمني په برلین هانوور فرانکفورت او څو نور شهرونو کې د سیبریدونه سوي دي چې پلسګونه کسانی وجلې او ټپي کړیو د دې بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا نورو سخت دریځ ډلو اخستې دي. انجینیر محیدین صافی وای د دې بریدونو لکبله د ځینو جرمن وګړو په ذهنونو کې د اسلام په اړه څه ناڅه بد خامخا پیدا شوی دی.
او بل خصوص په دې تیرو نږدې وختونو کې چې متاسفانه هغه نه اخلو انسانانو د خوانه چې خپل مطلب د خاطره زمنګ استاد پاک مذهب نے سو استفادہ کرے دا او بدنام کرے دے نو ډیر خلک په تشویش کې شوی دي دلتا او په دې فکر دي چې خدای نه خاصه زمونږ استاذ مذهب کې څه فرق شته دی.
مذهبي عالم صدیق الله فدائی هم دا خبره مني. دی وای د یو شمیر سخت دریځو د کړنو لکبلا اسلام ته د ګټي پر ځای تاوان رسیدلې دی.
دغه سخت دریځو ډلو یا د دوی کارونو چې په بعضې اسلامي یا غیر اسلامي هیوادو کې کړي دي په عوض دي چې اسلام ته ګټه ورسوي موږ ته ضرر رسولی دی. یعنې هغه کارونه او هغه تبلیغات او هغه دعوت چې موږ پخوا په اتیاومو کالو کې کولی شو اوس یې نشو کولی.
انجینیر محیدین صافی وای په پاکستان او افغانستان کې ځوانان باید هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې رښتیا هم د اسلام په اړه علم ولري.
زمنګ استاد وطنوال او بالخصوص مسلمانان هغه وخت کې باید د مذهب په باره کې خبرې وکړو چې واقعا د مذهب په باره کې معلومات ولرو. وخت چې موږ خپل پنځه وخته موږ کوو یا یو سپاره کولای شو یا نشو کولای وو نو ځان اسې بې ځایه پکې ماستران احساس نکو او د څه فکر مونږ کو چې وو چې بس په ټول اسلام باندې موږ پویږو بل هیڅ څوک نه پویږي. دغه مشکلات زمونږ وطن والان نو کې متاسفانه شته دي چې دینه برداري وکړي نو دا به ډیر خراب شي.
متی الله روفی وای اوس د انټرنیټ زمانہ ده او ځوانان باید د هر چا پر خبرو د باور کولو پر ځای هر څه ته د حقیقت په نظر وګوري.
زما ځوانانو ته دا پیغام ده چې دوی باید د خلکو په خبرو ونه غولیږي او خیال ووستیږي او ټول مسایلو ته هغه د حقیقت په سترګه وګوري او د چا خوشو تبلیغاتو پسې لاړ نشي چې بې ځای د خلکو ښکار نشي.
صدیق الله فدائی د پیغام په توګه وویل چې تر نور نړۍ وړاندې په خپل ټولنه کې اصلاحي ګامونه پکار دي.
زه ځوان نسل ته دا ویلو غواړم که دوی غواړي چې واقعي هغه د اسلام واقعي ګوښ نړۍ ته ورسوي دوی دې په خپل ټولنه کې اول د جهل او د نادارۍ او د رشوت او د اخلاق فساد په ضد باندې په خپل وطنو کې یو سولامیزه پراخه تبلیغاتي مبارزه شروع کړي او پس د هغې نه چې موږ خپلې جامعې صحیح کړلې خپل وطنونه هم صحیح کړه بیا کولی شو چې په اسلامي جهاني دعوت باندې خبرې وکړو چې تون د نورې دنیا خلک څنګه اسلام ته سړی را دعوت کړي.
عزیز سرشار وای موږ هغه وخت خپل دین او عقیدې ته د نورو لخوا د احترام تمه کولای شو چې کله موږ په خپل د هغوی دین او عقیدې ته احترام ولرو.
ټول دینونه الله تعالی ډیر پر لګلې دي چې انسانان سره کم خ ژوند کی ز خپل هوادوالو باندې غږ کوم چې د هر دین د هر انسان احترام وکړي درناوی ولري او تاکید مې ده د ټینګار په دې کوم چې د خپل دین نه ځان خبر کی مونږ د خپل دین مونږ د اسلام نه ډیر وړاندې پاتې یو لبه مرغه همدغه ستونزې جوړوي او همدغه مونږ دغه سرنوشت او دغه حالت سره مخامخ کړیو.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندې او خوشاله اوسئ.
خل دل پہ دمنی اظہار کڑی ندی تامی دزل درزی تو نا انکار کڑی ندی
لکچ تاپس میں دوڑا سترگی سپنے شولے پجون کے مادچا انتظار کڑے ن دے
یہ جانا نا وہ جانا نا یہ جانا نا وہ جانا نا زیر میں در باندھی لیو نے شما ہے لیو نے شما
اس را پس جانے شما اس طرح پس جانے آؤں گا خاند لے من شما جانا سر دلاند لے ون شما بے وطن جانا سر دلاند لے ون شما سنا ما سنا ما